ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی وخت خبرونه ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ 2019 کال د جنوري د میاشتې 9 نیټه د پیښور کې وخت شوې دي. د ماښام شپږ په کابل کې دي 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې شوې دي. د دې یو ساعت خبري خبرونه قرباني او وګم جالوان
او زه شعیب زاده
او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په څلورم ځل د سیمې د هیوادونو په سفر دی. دا لومړی ځل دی چې خلیلزاد به د هندي چارواکو سره هم د افغانستان په سوله خبرې کوي.
دولس کلنې پیچلې جګړې ته د پای ټکی کېښول د څو میاشتو کار نه دی.
د افغانستان د سولې په حق لا په لومړي ځل په خپل بیان کې د هند پوز مشر جنرال بپن راوت طالبانو سره پرته له کومو لازمی شرطونو د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. هوایی پاکستان افغانستان ته تر اوسه ځان پورې تړلی انګړ په توګه ګوري.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د ډیموکرات مشران د سه شنبه نهه په ورځ په ډاګه کړې ده چې که څه هم دواړه غاړې د پولې د امنیتي چارو ملاتړ کوي، خو دوی اوس هم په دې اړه د لګښتونو په برخه کې د یو بل نه ډېر لرې دي. د دغې لانجې له امله د امریکا وفاقي حکومت یو شمیر برخې د دسمبر د 22 نیټې راسې تړل شوې دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوم. سه ملګري اوسئ، اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په څلورم ځل د سیمې د هیوادونو په سفر دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی خلیلزاد به د هندي چارواکو سره هم د افغانستان په سوله خبرې اترې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلیلزاد به د هندوستان وروستو چین، افغانستان او پاکستان ته هم ځي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د سیمې څلورو هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې د 22 نیټې پورې دوام وکړي. د دې مخکې خلیلزاد د دسمبر د 8 نه تر 20 نیټې پورې هم د سیمې د یو شمیر هیوادونو سفر کړی و. نوموړي په ابوظبي کې د طالبانو د پلاوي سره هم خبرې کړې وې. په دغه سفر کې خلیلزاد روس، بلجیم، ازبکستان، ترکمنستان او قطر ته هم تللی و.
د افغانستان د سولې په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدل کاته کړی دی. افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو ورسره غږېدلې دي. د پاکستان د دولتي ریډیو لمخې د افغان صدر ځانګړي استازي سره لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي شاه محمود قریشي ویلي دي چې افغانستان کې د امن د ټولې سیمې په ګټه دي. همدغه لامل دی چې پاکستان د افغان امن لپاره کوټلي کردار ادا کوي او نړیوالې ټولنې هم د پاکستان د دې هڅو هرکلی کړی دی.
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي افغانستان د هیڅ یو هیواد سره دایمي دوستي او دښمني نه لري، بلکې د خپلو ملي ګټو په اساس ګامونه اخلي او په دې هر څو پوهیږي چې د افغانستان دپاره نه بلکې د ټولو دپاره مهم دي. هغه د افغانستان د 34 ولایتونو د آزادو خبریالانو غونډې ته په خپله وینا کې د 40 کلن کړکیچ او د جنگ د پای ته رسولو لپاره د سولې د فرهنګ ایجاد مهم وبلو او وی ویل موږ پایداره سوله غواړو او په دې برخه کې هر ډول قربانیو ته تیار یو.
د افغانستان د سولې په حق له لومړي ځل په خپل بیان کې د هند د پوز مشر جنرال بپن راوت طالبانو سره پرته له کومو لازمی شرطونو د سولې د خبرو هرکلی کړی دی او وایي چې پاکستان افغانستان ته تر اوسه پورې ځان پورې تړلی انګړ په توګه ګوري او د افغان کشاله د داسې هواری هڅه به کوي چې هغوی لپاره ګټه ولري. د هند هندو ورځپاڼې له مخې په نوې ډیلي کې یوې غونډې ته د وینا په مهال د هند د پوځ سرلښکر وویل باید طالبانو سره خبرې وشي تر څو چې هغوی کوم لازمي شرطونه نه وي خودي او تر څو چې هغوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې په لوري ګوري او په دغه هیواد کې ثبات راوړي.
پاکستان ویلی د افغانستان د پاره په ویزه پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوسته او په افغانستان کې د پاکستان مشن د ورځې په سر په زرګونو ویزې ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان محمد فیصل په ټویټر ویلی پاکستان د افغانستان د پاره په ویزه پالیسۍ کې بدلون نه دی کړی. په افغانستان کې د پاکستان مشن د ورځې په سر افغانانو ته 3800 ویزې ورکوي. دا د کم بل هر هیواد نه زیاتې ویزې دي. نوموړي زیاته کړې ده دغه ویزې ویډیا یا بي پي سو ورکول کیږي. فیصل دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستانی چارواکو له خولې په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې د امنیت په خاطر یې په پوله او هوایي اډو باندې افغان وګړو ته د پاکستان ویزې ورکول ودرولې دي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت اصولي پریکړه کړې ده چې په ملکي د جوړو پوځي عدالتونو موده د نورو دوو کلونو لپاره وغځوي او په دغه اړوند یې قانوني تیاری هم نیولې دی. ډان ورسپانې د سرچینو لخوا ویلي د حکومت د قانون او کورنیو چارو وزارتونو د پوځي عدالتونو د مودې غځولو په لړ کې د وړاندنه هڅې پیل کړې.
د اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خواد الزیزی په مقدمه کې د احتساب عدالت فیصله د چیلنج خواست قبول کړی دی او دوه کسیزه ډلې ته امر کړی دی چې د مقدمه نیټه د وټاکي. په دې اړه نور حال د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شان اورو.
د تیرې میاشتې په څلېرویشتمه نیټه احتساب لاندې عدالت الزیزیا نومې ریفرنس یا مقدمه کې مالی درغلو په تور نواز شریف ته د اوو کالو بند سزا اورولې وه او د هغې وروستو پخوانی وزیر اعظم د لاهور په جیل کې بندي وه نه دی. د پاکستان سرکاري میډیا د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف اپیل په لومړیتوب کې اورېدلو د پریکړې پخلی کوي چې پکې د نواز شریف لخوا د ته اورولې شوې سزاګانو د ختمولو خواهش شوې دی. تیر کال د جولای په میاشت کې د احتساب بل یو عدالت هم ناجائز اساسو لرلو په تور ایون فیلډ نومې مقدمه کې نواز شریف ته د لس کاله قید سزا اورولې وه. خو بیا تیر کال ستمبر په میاشت کې د اسلام آباد های کورټ په امر نواز شریف په دغه قضیه کې په ضمانت خوشې کړی شوی و. دا په داسې مهال چې د اړوند نه پاکستان کې حکومت مخالفه سیاستمداران د احتساب په نوم باندې د سیاستمدارانو د زورولو تورونه لګوي او د خواجه صدر رفیق په وینا دغه سیاستمدارانو ته کله د غدار او کله د غل نوم ورکول کیږي. خو مرکزی حکومت او د احتساب اداره دا الزامونه ردوي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د ډیموکرات مشرانو د سه‌شنبه نه په ورځ دا پنډاګه کړې چې که څه هم دواړه غاړې د پولي د امنیتي چارو ملاتړ کوي خو دوی اوس هم په دې اړه د لګښتونو په برخه کې د یو بل نه ډېر لري دي. د دغې لانجې په سر د امریکا د وفاقي حکومت یو شمېر برخې د دسمبر د 28 نیټې راسې تړل شوې دي. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
ټرمپ له سپین مانی څخه په خپل وینا کې وویل دا ډیموکراټانو پورې اړه لري چې زموږ د پولو د امنیت ساتلو لپاره د لګښتونو مسوده تصویب کړي او حکومت بیرته پرانیزي. هغه وړاندیز وکړ چې دغه ستونزه په یوې وړې ناسته کې هم حلېدای شي او زیاته کړه چې هغه د کانګرس مشران د چهارشنبه یا شروع په ورځ په دې اړه د نورو خبرو لپاره وربلل دي. د ټرمپ د دې خبرو په ځواب کې د امریکا د ولسی جرګې مشر نانسي پلوسی او په سنټ کې د لګکیو مشر چک شومر د یو شمیر هغو لګښتونو یادونه وکړه چې کانګرس لاله مخکې څخه تصویب کړي دي چې د دوی په وینا حکومت باید ورسره پرانیستل شي. دوی وایي د حکومت تړل کېدل ځکه دوام لري چې ټرمپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره د 15.5 بلیون ډالرو څخه نه تیریږي چې د دوی په وینا ډېر قیمتي او بې اغېزې دی. خو ټرمپ د خپل وینا پر مهال وویل د دیوال په نشتون کې به امریکایان د هغو خلکو لخوا د تاوتریخوالي ښکار شي کوم چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راځي او له ځان سره غیر قانوني نشه یې توکي هم راوړي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په سرحد د دیوال د وهلو لپاره د مالی غوښتنو په لړ کې په ډیموکراتیک پارټۍ فشار جاری ساتلی دی. خو بل طرف ته سنټ کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړو د مالی غوښتنو د منظورۍ لار تر هغې پورې د بندې ساتلو اعلان کړی دی تر څو چې د ریپبلیکن اکثریتي ایوان د سرکاري محکمو د بیا پرانستلو په حق کې ووټ نه وي اچولی.
د استرالیا حکومت وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د خپلې کورنۍ نه تښتېدلې 13 کلنه سعودي پیغلې رهف محمد القانون ته په قانوني توګه د کډوالۍ درجه ورکړې ده. د فرانس خبري ایجنسۍ اف پی د شروع په ورځ ویلي ملګرو ملتونو د رهف محمد القانون معامله د استرالیا دولت ته سپارلې تر څو هغه د غلطه جون وکړي.
او په کال 2014 کې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي انتخابي مهم مشر پال مانفورد د انتخابي مهم ډیر معلومات خپل داسې یو ملګري له ورکړي وو چې د هغه د روس یوې جاسوسي ادارې سره اړیکې وې. دا خبره په دې معامله روانه تحقیقاتي مقدمه کې عدالت کې شوې ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جان اونګ د چین د ورځني سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته روان شوی. نوموړي په دغه سفر کې د چین صدر زی جنګ پینګ سره هم خبرې کړې دي. دا د نوموړي په تیر یو کال کې د چین څلورم سفر دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ډیوا ریډیو دا ماخامنې خبرونه تاسو د پاکستان په وخت ماخام شپږونه تر دولسو بجو پورې اوري. مهم خبرونه مو واورېدو، اوس مو پام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په څلورم ځل د سیمې د هیوادونو په سفر دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی خلیلزاد به په خپل سفر کې د هندي چارواکو سره هم د افغانستان په سوله باندې خبرې اترې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې خلیلزاد به د هندوستان وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ځي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د سیمې څلورو هیوادونو ته دا سفر به د روانې میاشتې تر یوویشتمې نیټې پورې دوام ولري. په دې اړه د کابل نه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان تفصیلي حال په دې رپورټ کې راکوي.
د سیمه هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد په تیرو دریو سفرونو کې له طالبانو سره درې ځلې مخامخ خبرې کړې دي، خو لا هم تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمن خبرې نه دي شوې. د افغانستان سولې په تړاو د ابوظبي په تیره ناسته کې چې د امریکا ځنګړي استازي او طالبانو ترمن تر سره شوه، په هغه کې طالبانو د افغان حکومت لپلاوي سره له خبرو کولو انکار وکړ. د همدې خبرو په دوام ټاکل شوی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمن پوننګ وخت کې خبري وشي، خو د خبرو ایجنډا په سر یاد غونډه وزنډیده. د ترلاسه شوو رپورټونو لمخې د خبرو په دې ایجنډا کې د افغان حکومت پلاوی هم شامل و چې له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي، خو طالبانو ورسره د سولې د مذاکراتو له دې ایجنډا سره مخالفت څرګند کړ. په افغانستان کې د خزینه خبريالانو د ټولنې د مرکز مرستیالې امینه میار له ډیوي سره په خبرو کې وایي تر هغه چې په سوله کې د همکارۍ لپاره د سیمې ودونو ملاتړ تر لاسه نشي، د اصولي لپاره پیل شوی هڅې به مثبت اغیز ونه لري.
سیمه ودونه مهم رول لري، لکه چې یو ائتلاف د پاکستان، چین او روسیې لخوا جوړ شوی دی او په دې کې لوی لاس لري. په تېره بیا زموږ ګاونډی هېواد پاکستان او ایران د سولې په راتګ کې افغانانو ته ډېر مهم رول لري. او خلیلزاد چې اصل چې یو افغان دی، د افغان هېوادوالو د درد احساسولو سره رښتینی ګامونه اوچت کړي، او د سیمې هېوادونه دې ته اړ به چې د سولې په راستو کې په افغانستان کې مرسته وکړي، لکه څنګه چې پاکستان په دې برخه کې
افغانستان دی پیل لپاره هڅې روانې دي خو په خبره افغانستان دی سولې ژر راتګ ناممکن دی.
شغلی خلیلزاد د سولې همدغه پروسه به مثبته نتیجه ورکړي، اما که دا نتیجه په میاشت، دوه، درې یا کال کې سړی ورته امیدوار شي، زه فکر کوم دا به له واقعیتو څخه لرې وي. په دې مینځ کې به اوربندونه وسي، ممکن بعضې وختونه اوربند مات هم سي، ځکه د افغانستان جګړه ولس کلنه پیچلې جګړه ده. نو د ولس کلنې پیچلې جګړې ته د پای ټکی کښېښول د څو میاشتو کار نه دی، اما دا لړۍ پیل شوې ده، په یو ښه ډول پیل شوې ده.
د سولې لپاره امریکا ځنګړی استازی په داسې حال کې خپل څلورم سفر له هند څخه د سیمې هیوادونو ته پیل کړی چې د سولې سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی ځنګړی استازی عمر داوودزی تیره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړ. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي عمر داوودزی تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې د پروسې په تړاو خبرې اترې کړې دي. د سولې علي شورا ویان احسان طاهری ویلي ټاکل ویل شوی چې په دې څلور ورځنی سفر کې افغان پلاوی د پاکستان له ګڼو حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی د مرستو بشپړ او عملي ملاتړ په افغان سوله کې ترلاسه شي. دا په داسې حال ده چې د هیواد جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانستان د هیڅ یو هیواد سره دایمي دوستي او دښمني نه لري، بلکې د خپلو ملي ګټو په اساس ګامونه اخلي او په دې هر څوک پوهیږي چې د افغانستان دپاره نه بلکې د ټولو لپاره مهم ده. جمهور رئیس اشرف غنی تیره ورځ له خبریالانو سره په غونډه کې ویلي د 40 کلنۍ کړکیچ او روانه جګړه باید نور په افغانستان کې پای ته ورسیږي او دایمي سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو یو. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د صدر خاص استازي زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې د څلورو هیوادونو سفر پیل کړی دی چې په قطر کې د طالبانو امریکا خبرې د زن سره مخ شوې دي. طالبان وایي د خبرو په ایجنډا اختلافات لري. په دې اغلب په پاکستان کې څېړنکاران څه نظر لري؟ دا ټول په دې رپورټ کې لرو چې ارشد حسین تیار کړی.
د افغان چارو سیلنکار رحیم الله یوسفزی د زلمی خلیلزاد د اوسنی سفر په حق له ډیور ریډیو سره خپل سیلنه کې وای زلمی خلیلزاد چې د کمسلور هیوادونو سفر کوي هغوی په سناس ډول په افغان کشاله کې یو کردار لري.
دا د چې د سفر زکه مهم دی چې اوس یو غونډه چې کېدونکې په قطر کې طالبانو او د امریکایانو څنګه چې طالبانو مخکې نه اعلان کړی و هغه اوزنډول شوه فعلاً نه کېږي، خو دغه پکې هم یو خبره ده چې امریکایان طالبانو ته وایي چې تاسو د افغانستان حکومت سره نیخ په نیغه خبره وکړئ او امریکا یا نور هیوادونه په دې کې تعاون کولی شي، سهولتکار رول ادا کولی شي. طالبان اوس پورې انکار دی. دا یو ما په خیال باندې خنډ دی په دغه اوس د خبرو کې. طالبان خو دا وایي چې اول به مونږ د غیر ملکي د خارجي ځواکونو د وتلو په هکله فیصله د امریکې سره وکړو، نورې مسلې بیا مونږ د افغانستان حکومت سره خبرې کېدی شي. نو ما په خیال باندې دا اوس دې کوشش کېږي چې چین د لارې، د پاکستان د لارې، د نورو هیوادونو د لارې طالبانو باندې فشار راولي، دباو راولي چې هغې یو خو ډزبندې ته تیار شي او بل د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته تیار شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي امریکا د افغان اولس او نړیوالې ټولنې د دې خواهش ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د 40 کالو خړه هوار شي او دا باور کړی شي چې افغانستان بیا کله هم د نړیوال ترهګرو مرکز یا ټاټو به جوړ نشي. د دفاعي چارو شنون کې او د پاکستان د فوج په خواني جرنیل لیفټیننټ جنرال ریټایر طلعت مسعود ډیور ریډیو ته وایي دا ښکاري چې امریکا اوس د افغانستان څخه وتل غواړي او افغان طالبان هم په دې خپوي دي.
اب یہ ہے کہ کن شرائط کے اوپر یہ انقلاب ہوگا، یہ سب سے اہم بات ہے اور امریکا کی یہ خواہش ہے اور میرے خیال میں تمام جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں خاص طور سے پاکستان کی کہ ایسا انخلا ہو جس سے کہ افغانستان میں استحکام آئے.
ہغوائی اس بدا قتل وی چی پکمو شرطونو با دا افغانستان سخت دا امریکا دا زواکونو انخلا کی گی. امریکا او پا خصوصی ڈول پاکستان دا خواہش لری چی پا دا سی ڈول زواکونو اوزی چی پا افغانستان کی دا ثبات او استحکام سبب جوړ شي او دا دی لپاره ضروری ده چی دا افغان دولت سره دا طالبانو اړیکی خیوی او دا کشالی دا سی حل روزی چی دا افغان دولت او طالبانو غوښتنی پوره شي. ویلی شوی چی دا امریکا هدف دا دی چی دا افغان شخړې د هوارولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته وده ورکړي او ورسره د اړوند فریق هم د دې خبرو میز ته راوستلو ته اماده کړي چې د یو داسې سیاسي حل لاره رامینځته شي چې په کومه کې د قانون د سرلوړۍ لاندې هم افغانانو ته برابر حقونه ترلاسه وي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
د درمن اردن کو دا ڈی وی ریڈیو دا گران اردن کو تاسو دا زلمی خلیلزاد دا سیمه دا سلورو هوادونو دا سفر پاک لبنده و آورده تاسو پا دا غری پورتونو که دا هم آورده چه پا لومنی زل بنده خاقل خلیلزاد چه کم دا غبا دا هندی چارواکو سر هم دا افغانستان پا سول بنده خبری کهی سر دا تاسو پا خبرونو که دا خبر هم آورده چه دا هندوستان دا پاوز مشر جنرال بپن راوت هم د افغانستان د سولې په اړه او بیا په افغانستان کې د پاکستان د کردار په حق لا وی غونډه تا په وینا کې خبري اترې کړې دي. نو موړي ویلې دي چې پاکستان افغانستان ته د خپل انګن په توګه ګوري او د سره سره ویلې دي چې په افغانستان کې که د طالبانو کوم شرطونه نه وینو داغي سره په کار د چ خبري او شي. زموږ همکار رحمان بونی صاحب سټوډیو سره غلې بونی صاحب خیر علي لمړی پښتنه دا اوریدونکو د پاره وایم چې د هندي پوز مشر جنرال بپن راوت چې په دغه غونډه کې د افغانستان یا د سیمې په اړه نورې کومې مهمې خبرې کړې دي که دغې نه زموږ اوریدونکو خبر کړي.
جنرال بپن راوت د نوې ډیلی کې د دی هندو اخبار تر مخه دا خبره کړې ده چې د طالبانو سره د خبرې اترې وشي او موږ د دې هرکلی کوو که چېرې هغو پیشګي کم قوي شرطونه نه وي خودي. دا لومړی ځل دی چې د هندوستان لخوا په دومره لوی کچ یا لوړ پورې چارواکه چې دی لوړ رتبه چارواکه هغه دا خبره کوي. د دې نه مخکې د نړۍ چې کم پوه څېړونکي دي په سیمه باندې د هغو خیال داو چې هندوستان د طالبانو سره د خبرو په حق کې نه دی. طالبان د یو مضبوط طاقت په توګه په افغانستان کې خپه مضبوطه کړي دا هندوستان نه غواړي. دا د هندوستان تګلاره پاتې شوې ده. هو لومبې ځل دی چې جنرال بپن راوت وایي زه د هغه د په پښتو کې ترجمه چې ووایم نه داسې ده چې باید طالبان سره خبرې وشي تر څو چې هغوی کوم لازمي شرطونه نه بیخودي او تر څو چې هغوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې په لوري ګوري او په دغه هیواد کې ثبات راوړي. یو بل کوټ دغه دارې کله چې ته لازمي شرطونه ایښودل پیل کړې نو دا تصوراتي فتح احساس ورکوي چې ګنې یو بل اړخ د ګټې له مقام څخه خبرې کوي. اوس په دې کې دوه خبرې دي. یو دا چې د طالبانو دوه ډیمانډ یا دوه غوښتنې دي. هغه دا دی چې په افغانستان کې د خارجي ځواکونه وزي اله به امن راځي. دویم ډیمانډ یا غوښتنه دغو دا ده چې دی به د افغانستان د حکومت د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې نه کوي. د دې مطلب دا دی چې دی خبرې خو غواړي خو دغه دوه شرطونه هندوستان منلو ته تیار نه دی کوم چې طالبانو د مخې نه خو دي. ځکه چې د هندي جنرل تر مخه که د مخکې نه دا قسمه شرطونه وي نو دا به ونه منل شي. نو دا بیان په داسې وخت کې هم ورکړی شوی دی چې په هندوستان کې د امن لپاره پروسه چې دغه ډېره تیزه شوې ده او زلمی خلیلزاد هندوستان ته روان دی.
څنګه چې تاسو هم وی د خلیلزاد د سفر یو ورځ وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې کړې وې. پښتنه دا کوم چې د امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره د هندوستان نه څه تمې دي د هندوستان نه څه غواړي؟
د افغانستان په تګلاره کې په لومړي ځل باندې تیر کال جنرال د امریکا صدر هغلی ډونالډ ټرمپ جنوبي ایشیا تګلاره شکل اعلانوله نو پای کې د هندوستان نوم واغسته. هندوستان نه د رول ادا کولو تمه وکړه. د هندوستان نه د امریکا تمیداری چې په افغانستان کې د امن او د پرمختګ پروسه چې د پدې کې د رول ولوبوي دغه شند تحفظ چې کوم پروسه د پدې کې د رول ولوبوي او د امریکا تمیداری د هندوستان نه چې هغه نه وازی دا چې هلته کې سړکونه جوړ کی یا لایبرری جوړ کی بلکې په عملی ژوند کې یا د امن پر اوستو کې هم خپل رول ادا کی. خو غټ چیلنج به شاید دا وي د سړکونو په خیال باندې د هندوستان پر رول باندې د پاکستان شټکونه چې دي یا شکونه چې دي هغه خپل ځای موجود دي. پاکستان شاید دې ته تیار نه وي چې هندوستان لدی په افغانستان کې هغه شان رول ورکړي شي لکه څنګه جنرال بپن راوت ویلی دي چې هندوستان پاکستان چې دی هغه خپل انګن ګڼي یا جاګیر ګڼي افغانستان. دغه رنګه پاکستانیان هم دا ټکونه کوي چې هندوستان چې دی هغه په افغانستان کې د پاکستان خلاف خپې مضبوطی.
ډیر مننه مولوی صاحب.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
گران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا تاسو د رحمان بنیری صبنا تفصیل واورید د ہندوستان د پوز مشر جنرال بپن راوت چی د افغانستان د سولې پاړه خبرې اترې کړې دي. اوس زموږ سره په سټوډیوز کې ناست دی زموږ بل همکار او د ډیو ریډیو سټنکار پیر زبیر شاه صاحب. پیر صاحب بخیر علی.
بخیر
پیر صاحب. زلمی خلیلزاد د سیمې د سلورو هیوادونو په سفر دی. خواخوا طالبانو یو وار بیا ویلي دي چې د امریکا سره د سولې چې کومې خبرې وي هغه د ځنډ سره مخ شوي دي. طالبان وایي چې د خبرو په ایجنډا ځنې اختلافونه شته دي. لومړۍ پوښتنه، داسې کوم اختلافونه دي چې دغه خبرې د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې کېدونکې وي چې هغه د ځنډ ښکار شوي دي؟
نو دې کې چې اصلي خبره څنګه تاسو په دې خپلو خبرو کې وویل چې په ایجنډې باندې او ځنه داسې غوښتنې دي چې کومو دواتو کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو خو دا ڈسبندی اور بندی باندھے دا او بل دے طالبان و چکم مطالبہ دا چی دوی چکم قیدیان دے اغوی دے خوش اکڑی شی اغوی دیر زیاد خلق کیا دے بھی تقریباً چکم رائٹر سٹوری اغوی مطابق خودوی دا وائی چی پنزویر زرہ چکم کسان دی اغوی دے خلاص کری شی خو اغا دوی وائی چی ندری زرہ با من خلاص کو نور نشو خلاص سوالے او بل دا دا چکم دا اور بندی دا اغوی دوی پاغه باندې اختلاف ته. نو فی الحال خدا دو خبرې مخې ترازی خو چکم بل بنیادی خبر دلته دا چې هغه دا علاقائی سیمایي سیاست ته بل دا چې طالبانو خپل دا پتن لګی چې دوی آیا په یو خلې دي او یا خپل وک اختیار کې دي او دوی دا انکار کول دی افغانستان حکومت سره نیخ په نیخ کې ناستو. دا هم یو ډېر غټ خند دی په دې خبرو په مخته کې، ولې چې افغانستان وایي چې دا کوم یو عملم کیږي هغه چې افغانانو خپل منځ کې وي، د افغانستان په مشرې کې وي، افغانستان په واک اختیار کې. نو دا سو بنیادی مسلې دي چې خبرې سرته مخکې نه دي روان، خو اوس په دې ایجنډې باندې اختلاف دی، په دې وجنه دا خبرې هم سره وزن دی.
دا محل د افغانستان د سولې په چارو کې د افغانستان د صدر استاد محمد امیر داوودزی هم په پاکستان کې دی. هغه په پاکستان کې د یو شمیر چارواکو سره هم لیدکاته کړي، د سیاسي او مذهبي مشرانو سره هم لیدنه شوې دي. هغه نن په خپل خبرو کې ویلي دي چې دی غواړي چې د افغانستان په اړه سیمه ییزه همکاري سیوا کې جوړ کړي. د دغه سیمه ییزه همکاري نه د ښاغلي داوودزی مطلب څه دی؟
جی، سیمه ایز همکاری خدا سے دے چھے گورے افغانستان کتا سو موجودہ صورتحال تو گورے نو پاکستان نواخلا ایران روس چین او ترکی پورے دا او سعودی او عرب امارات دا ټول هغه هیوادونه دی چې دوی دا سخکاری چې یو اثر لري یا اثر لرلو هغه کوشش کوي. نو دے کې پاکستان ټول نه مهم دی. پاکستان تاسو ګوري چې کوم هر یو شی پاکستان په لار تیریږي، کاغذ صلح خبرې وي، کاغذ د جنگ خبرې وي، او پاکستان داسې ښکاري چې اوس پورا د حالاتو لکه کنټرول پاکستان په لاس کې دی. نو دې نه علاوه اوس دې چې عمر داوودزی تللی دی، د خو ډېره خوشبیني ښکاره کړې ده. دی وایي چې دې کال کې به مونږ دا امن راولو، صلح به راشي، او دوی وایي چې سویلین او فوجیان چې کوم دي هغه په یو پیج دی افغانستان په حق لا. خو بہرحال دې کې دا بنیادی کوشچن دا دی چې آیا طالبان دا مطبوعاتو کې دام راځي چې څلور کسان هغوی هغه ته پرې نه ښودې شو قطر ته تلو، پاکستان پرې نه ښودل، ولې سعودي پہ پریشر واچو؟ نو چې کوم دا منځنی ختیځ کې جنگ روان دی، د قطر او د سعودي او دواړه طالبانو په اثر دی، دا ډېره غټه مسله ده. نو دا به حل کول غواړي چې دا څنګه مینیج کوي. سعودی جدی کې هلته کینسل شو، اوس په قطر کې دا میټنګونه کینسل شول. ایران پکې رول دی، ایران وایي چې موږ سره ناستو د افغانستان حکومت په خولې باندې. وروسته وګورئ په ماسکو کې کانفرنسونه وشول. نو سیمه ایز لیول باندې ډېر غټ یو کنسنسس پکار دی او یو ځنه خبرو باندې راضي کول پکار دی. هند رول ته وګورئ، نو دا ټولې کیسې پر عمر داوودزی هغه دی پاکستان ته درې دی چې پاکستان ټول نه مهم ملک دی په دې ټول قاطع کې.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے کانو قدم ناوریدون کو د ڈیو خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نه لا هم دوام لري موږ سره ملګری اوسئ یو وار بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی په سلورم ځل د سیمې د هیوادونو په سفر دی دا لومړی ځل دی چې ښاغلی خلیلزاد به د هندي چارواکو سره هم د افغانستان په سوله خبرې کوي
دولس کلنې پیچلې جګړې ته د پای ټکی کېښول د څو میاشتو کار نه دی
د افغانستان د سولې په حق له لومړي ځل بیان کې د هند پوزمشر جنرال بپن راوت طالبانو سره پرته له کوم لازمي شرطونو د سولې د خبرو هرکلی کړی دی خو وايي پاکستان افغانستان ته تر اوسه ځان پورې تړلې انګړن په توګه ګوري
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د ډیموکراټانو مشرانو د سې شنبې نه په ورځ په ډاګه کړي کسو هم دوه غاړې د پولې د امنیتي چارو ملاتړ کوي خو دوی اوس هم په دغه اړه د لګښتونو په برخه کې د یو بل نه ډېر لري دي د دغې لانجې له امله د امریکا د وفاقي حکومت یو شمېر برخې د دسمبر د 28مې نیټې راسې تړل شوي
نو سمرانې کوو خبرونه د تفصیل سره
د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په سلورم ځل د سیمې د هیوادونو په سفر دی دا لومړی ځل دی چې خلیلزاد به په دغه سفر کې د هندي چارواکو سره هم د افغانستان په سوله خبرې کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلیلزاد به د هندوستان وروسته چین افغانستان او بیا پاکستان ته ځي
د افغانستان د سولې په چارو کې د افغان صدر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدو کاته کړی دی افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو سره غږېدلې دی د پاکستان د دولتي ریډیو لمخې د افغانستان د صدر ځانګړي استازي سره لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي شاه محمود قریشي ویلي چې افغانستان کې د امن د ټولې سیمې په ګټه دي هم د عمل دی چې پاکستان د افغان امن لپاره کوټلی کردار ادا کوي او نړیوالې ټولنې هم د پاکستان د دې هڅو هرکلی کړي
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي افغانستان د هیڅ هیواد سره دایمي دوستي او دښمني نه لري بلکې د خپلو ملي ګټو په اساس ګامونه اخلي هغه د افغانستان د صدر د ولایتونو د آزادو خبريالانو یو غونډې ته په خپل وینا کې د سلوې خلنې جګړې او جنگ د پای ته رسولو لپاره د سولې د فرنګ ایجاد مهم بایللې
افغانستان د سولې په حق له لومړي ځل په خپل بیان کې د هند پوزمشر جنرال بپن راوت طالبانو سره پرته له کوم لازمي شرطونو د سولې د خبرو هرکلی کړي او وایي چې پاکستان افغانستان ته تر اوسه ځان پورې تړلې انګړن په توګه ګوري او د افغان کشالې د داسې هواري حساب کوي چې هغوی لپاره ګټه ولري
پاکستان ویلی د افغانستان لپاره په ویزا پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی کړی او په افغانستان کې د پاکستان مشن د ورځې په سر په زرګونو ویزې ورکوي د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان محمد فیصل په ټویټر ویلی د پاکستان مشن د ورځې په سر افغانانو ته 3800 ویزې ورکوي او دا د بل کم هر یو هیواد نه زیاتې ویزې دي نوموړي زیاته کړې ده چې دغه ویزې ویډیا یا بې پیسو ورکول کیږي
د پاکستان تحریک انصاف حکومت اصولي پریکړه کړې ده چې په ملک کې د جوړو پوځي عدالتونو موده د نورو دوو کلونو لپاره وغځوي او په دغه اړوند یې قانوني تیار یعنی هم نیولې دي ټان رسپانې د سرچینو لخوا ویلي د حکومت د قانون او کورنو چارو وزارتونو د پوځي عدالتونو د مودې غځولو په لړ کې د وړاندې نه هڅې پیل کړي
په آسٹریلیا کې چارواکو کې د هغه مشکوکو کڅوړو یا پیکټونو په لټنې کې چې په سر ښار میلبرن او میلبرن کې یو شمېر خارجي سفارتخانو ته لیږل شوی دی د آسٹریلیا مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دغه پیکټونه د امریکا برتانیې سویټزرلینډ پاکستان او مصر سفارتخانو ته لیږل کېدل او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د ډیموکراټانو مشرانو د سې شنبې نه په ورځ دا په ډاګه کړې ده چې که څه هم دوه غاړې د پولې د امنیتي چارو ملاتړ کوي خو دوی اوس هم په دغه اړه د لګښتونو په برخه کې د یو بل نه ډېر لري دي
صدر ترامپ سرحد د دیوال د وهلو لپاره د مالی غوښتنو په لړ کې په ډیموکراتیک پارټي خپل فشار جاري ساتلی دی، خو بل پلو ته په سینټ کې د ډیموکراتیک پارټي غړو د مالی غوښتنو د منظوري لار تر هغه پورې د بند ساتلو اعلان کړی دی تر څو چې د ریپبلیکن اکثریت یې وان د سرکاري محکمو او د بیا پرانستلو په حق کې ووټ نه وي اچولی.
د آسټرالیا حکومت وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د خپلې کورنۍ نه تښتېدلې 13 کلنې سعودي پیغلې رهف محمد القانون ته په قانوني توګه د کډوالۍ درجه ورکړې ده.
په کال 2018 کې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي انتخابي مهم مشر پال مانفورت د انتخابي مهم ډېر معلومات خپل داسې یو ملګري له ورکړي وو چې د هغه د روس د یوې جاسوسي ادارې سره نږدې اړیکې وې. دا خبره په دې معامله روانه تحقیقاتي مقدمه کې عدالت کې شوې ده. د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. قدر من اردوونکو، خبرونه مو واورید، یو شمیر نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ. د دې خبرونه وروسته به تاسو د ډیوا ریډیو د روانو چارو خبرونه هلو وی وی خبرونه اورئ. دغه خبرونه تاسو ته نن وړاندې کوي زموږ همکار محمد احمد فواد لامه. دا خبرونه کې برخه اخیستل مه هیروئ. اوس هم ستاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د امریکا د قومي امنیت د سلاکار جان بولټن هغه غوښتنه رد کړې ده چې هغه خبر رد کړې ده چې ترکی به د امریکا فوج د وتلو وروسته دغلته چې کوم کوردان دی هغې ته څه نه وایي. په دې اړه تفصیلي حل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار ماوشلی وړاندې کوي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د امریکې دا غوښتنه رد کړې چې ترکی دې د شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په سیمه کې میشت کوټ جنگیالو ته زیان نه رسوي. د ترک صدر د خبرو نه وړاندې د امریکې د قومي سلامتیا مشیر جان بولټن ویلي وو چې د شام نه د امریکایي ځواکونو د انخلا د پاره دا شرط دی چې ترکی به په کوټ ځواکونو د حملو نه کولو لوس کوي. صدر اردوان د نهي اسي شنبه فورس په یو تقریر کې ویل د داعش د کورد پیپلز پروټیکشن یونټس او د ډیموکراتیک یونین پارټي وسلوالو خلاف جنگیدو د پاره به ترکی شمالي شام ته خپل ځواکونه لیږي. اردوان پارلیمنت ته ویل په شمالي شام کې د ترهګرو د پاره د عملیاتو تیاری مکمل کړی شوې دي. هغه ویل د عملیاتو هدف به کورد او داعش وي. ترکی ګڼي چې داعش د پی کے کے ډلې سره اړیکې لري. ترکی پی کے کے ترهګر تنظیم ټاکلی دی. صدر اردوان ویل
د شام د ترګرو په سیمه کې موجود تنظیمونو ته به سبق خایو. د داعش پی کے کے، وای پی جی او پی وای ڈی تنظیمونو کې هیڅ فرق نشته.
اردوان دا خبره رد کړه چې د شام نه د امریکایي ځواکونو انخلا د ترکی د لوستړتیا لري په کوردانو به حمله نه کوي. د ترکی د اعتراض باوجود امریکایي د داعش خلاف د کوردلو د جګړې ملاتړ کړی دی او د شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به کوټ ځواکونه بغیر د سملاتړ پاتې شي. کوټ ځواکونه ممکنه ملاتړ ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي چې پکې د شام حکومت نه یې هم د کومک غوښتلو امکان موجود دی. اسرائیل هم په سیمه کې د ایران د زیاتېدونکو نفوس په اړه د تشویش څرګندونه کړې ده. د نهې یا سه شنبه په ورځ اردن ته د سفر په مهال د امریکې خارجه وزیر مایک پومپیو وویل شام ته ایران هم لکه د داعش په رنګ یو خطر دی.
This is about a combined understanding that the most significant threat to the region.
اجتماعي توګه په دې خبره ټول پوه دي چې د سیمې لپاره لوی خطر داعش او اسلامي انقلاب دی چې اشاره یې و ایران ته.
پومپیو زیاته کړه چې د صدر ډونالډ ټرمپ د شام نه د امریکایي ځواکونو د وستلو فیصله به په هیواد کې داعش ته د ماتې ورکولو کوششونه کمزوري نه کړي. د هغه د فیصلې د مخالفت وروسته صدر ترامپ ویلی امریکایي ځواکونه به د شام نه په مناسب رفتار راوستل کیږي، خو هغه سنیټه نه د ټاکلې. خو د ترکی د صدر ترجمان ویلی شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پاره ورته امریکایي مامورینو د دریو نه تر څلورو میاشتو وخت خودلې وو. د ترک صدر ترجمان ویل ترکی دا معلومه ولغواړي چې آیا امریکایي ځواکونه به د وتلو وړاندې په سیمه کې موجود وسله راغونډوي او دا چې په شام کې به د امریکایي پوځي مرکزونو سره څه کولی شي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
ګران اوردونکو، دا ډیوه ریډیو ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د ډیموکریټ ګوند مشرانو د سه شنبې نه په ورځ بیا په ډاګه کړي چې کسوم دواړه غاړې د پولې د امنیتي چارو ملاتړ کوي، خو د په دغه باندې لګیدونکي مصرف په اړه دواړه د یو بل نه ډېر لرې دي. تاسو ته به در یاد کړو چې د دغې لانجې په سر د دسمبر د 22 نیټې نه د امریکا د وفاقي حکومت یو شمېر برخې تړل شوې دي. په دې اړه د وایس آف امریکا یو رپورټ تفصیلي حال زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د ډیموکراټانو مشرانو د سه شنبې نه په ورځ دا په ډاګه کړ چې که څه هم دواړه غاړې د پولې د امنیتي چارو ملاتړ کوي، خو دوی اوس هم په دې اړه د لګښتونو په برخه کې له یو بل سره لا ډیر لرې دي. د دغې لانجې له امله د امریکا د فدرال حکومت له څلورو څخه یوه برخه د ډیسمبر د 22 نیټې راهیسې تړل شوې ده. ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په خپلې وینا کې وویل دا ډیموکراټانو پورې اړه لري چې زموږ د پولو د امنیت ساتلو لپاره د لګښتونو مسوده تصویب کړي او حکومت بیرته پرانیزي. هغه وړاندیز وکړ چې دغه ستونزه په یوې وړې ناستې کې هم حل کېدای شي، او زیاته کړه چې هغه د کانګرس مشران د چهارشنبې یا شروع په ورځ په دې اړه د نورو خبرو لپاره وربللی دي. د ټرمپ د دې خبرو په ځواب کې د امریکا د ولسي جرګې مشر نانسي پلوسي او په سنټ کې د لګښتونو مشر چک شومر د یو شمېر هغو لګښتونو یادونه نو وکړه چې کانګرس لاله مخ کې څخه تصویب کړی دي چې د دوی په وینا حکومت باید ورسره پرانستل شي. دوی وای د حکومت تړل کېدل ځکه دوام لري چې ټرمپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره د 15.1 بلیون ډالرو څخه نه تیریږي چې د دوی په وینا ډیر قیمتي او بی اغیزي دي. خو ټرمپ د خپل وینا پر مهال وویل د دیوال په نشتون کې به امریکایان د هغو خلکو لخوا د تاوتریخوالي ښکار شي کوم چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راځي او له ځان سره غیر قانوني نشي توکي هم راوړي. د ویل د کلونو راهیسې په زرګونو امریکایان د هغو کسانو لخوا وژل شوي چې په غیر قانوني توګه زموږ هیواد ته راغلي او په زرګونو به خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې موږ همدا اوس کوم ګام پورته نه کړو. هغه زیاته کړه دا یو بشري ناورین دی، د زړه او د روح ناورین دی. ټرمپ دا هم وویل چې هر کال په سلګونو نور کسان د نشي توکو له امله مړه کیږي، په ځانګړې توګه د هیروینو له کارولو څخه چې د ده په وینا زیاتره یې د امریکا له جنوب لویدیځې پولې څخه امریکا ته راځي. ټرمپ په ډیموکراټانو باندې تور پورې کړ چې د ده په وینا د پولې پر سر د روان بحران په اړه ځان نه پوهوي او د پولې د امنیت لپاره د لګښتونو ملاتړ نه کوي. ټرمپ دا هم وویل چې د ده د ادارې په وړاندیز کې د هغې ټیکنالوژۍ نوي کول هم شامل دي چې پرې نشي توکي پیژندل کیږي، او همدارنګه په پوله د نویو وسلو او زیاتو سرتیرو ګمارنه هم شامل ده. ډیموکراټان هم تر ډیره د داسې کارونو سره موافق دي او له همدې عمله یې ورته 1.3 بلیون ډالر منظور کړي دي، خو د دیوال جوړېدو لپاره لګښت ورسره نه مني چې له عملی حکومت په جزوی توګه تړل شوی دی. د دغه تړل کېدو له امله نږدې 8 لکه حکومتي مامورین په کورو باندې ناست دي او یا هم له تنخوا پرته کار کوي.
دا د وایس آف امریکا د خبرونه ده. قدر منوریدونکو، موږ سم ملګري اوسئ. اوس هم پاکستان ویلي د افغانستان لپاره په خپلې ویزا پالیسي کې څه بدلون نه دی کړی، او د پاکستان سفارتونه په افغانستان کې هر ورځ نږدې 3800 ویزې چې دي افغان وګړو ته ورکوي. په دې اړه نور تفصیل لري رابیا پیر.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل دا خبره خپل یو ټویټ پیغام کې کړي او زیاته کړي چې پاکستان لاړه افغانستان ته ویزې ورکولو د شمیره تر یو بل هیواد ډیره زیاته ده چې ټولي بغیر د څه فیس جاری کیږي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا افغانانو ته پاکستان ته په را رسیدو ویزې ورکول کیږي او که نه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ویزو په معامله وخت په وخت ستونزی رامنځته سوي دي. خو د څېړونکو وینا ده چې ویزې که څه هم د نړیوال قانون لاندې هر یو هیواد خپل د قوانینو تر مخه ورکوي، خو ګاونډي هیوادونو کې د وګړو تګ راتګ پر اړیکو ښه اثر غورځولی سي. پخوانی سفارتکار عامر عثمان د ډیوه رادیو سره خبرو کې وایي
افغانستان او پاکستان تعلقات ادې دې بوجه باندې پیزا ډېر په اسانۍ باندې ورګې لپاره چې کله مو دې کال په کار چې کابل کې زموږ هیڅ تکلیف نو سورا چې خلک خپل کې ملاوي دي نو دورا خدا پیپل ټو پیپل کانټاکټ چې کوم دې
د بهرنو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل افغان وګړو ته د ویزې ورکولو دغه وضاحت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تېره اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني چارواکو د خولې ویلي وو چې د افغانستان سره پر پوله یا پر هوایي اډو افغان وګړو ته ویزې ورکولو عمل ودرول سوی دی. د دې خبرې پخلی د وفاقي پلټونکو ادارې چارواکي عصمت الله جنیجو هم د مطبوعاتو سره خبرو کې کړی وو او ویلي وو چې افغانانو ته به په افغانستان کې موجود پاکستانی سفارتخانه یوازې د 10 ورځو ویزې ورکوي. دوی دا هم ویلي وو چې پاکستان ته په رانننوتو به افغانان خپل تفصیلات د یو فارم په ذریعه پاکستانی چارواکو سره جمع کوي چې ورسته به دلته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکول کیږي او د ویزا ختمېدو سره سمدستي به دوی خپل هیواد ته ستنه کیږي. د دې څخه وړاندې افغان پاسپورټ لرونکو ته د 10 ورځو ویزه ورکولو پس دلته رانننوتو ورسته د شپږو میاشتو پورې ویزا پراخولو اسانتا هم و. پاکستان د دې نه علاوه پر پولو د دستاویزونو د څارنې یو سخت عمل هم پیل کړی دی او د مودې راهیسې وایي چې دغه ټول ګامونه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پورته کړي دي. په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال هم تخصصي اجازه سره اوسي او پاکستان غواړي چې نړیوال ورورلوي دغه کډوال سر تر زر خپل هیواد ته ستانه کېدو کې مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان سره شاوخوا 2600 کیلومتر شریکه پوله لري او پاکستان بغیر د اجازې تګ راتګ د مخنیوي دپاره پر دغه پوله د اسغان تار لګولو کار هم پیل کړی دی. خو افغان حکومت هر کله پر پولو تګ راتګ دپاره حالات او ویزې په سختولو پاکستان باندې سختې نیوکې کړي دي. افغان حکومت د پاکستان لاړخه پر پولې اسغان تار د لګولو هم مخالفت کوي او وایي چې د دې څخه پر پولو اوسېدونکي کورنۍ د نور ستونزو سره مخ کېدای سي.
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003 فونوکې او مونږ سره ملګری شئ.
د وایس اف امریکا د خبرونه د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د هیواد کورنو چارو او د قانون وزارتونو د پوځي عدالتونو د مودي غزولو برانډیس مرکزی کابینې را روانې غونډې په ایجنډه کې د شاملولو سپارښتنه کړې ده. په دې حق لا نور تفصیل لري حمیدالله په دې رپورټ کې.
سلور کال وړاندې د کال 2015 په لومړني سر کې د پاکستان پارلیمان د ویشتم آئینی بدلون لاندې په هیواد کې د 2 کالو لپاره د فوجي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړې وه. خو په مارچ کال 2019 کې د 3 آئینی بدلون سره دغه موده 2 کاله نور وغځول شوه چې اوس نیټه د ځینې راپورونو تر مخه په 6 جنوري ختمه شوې ده او ځینې راپورونه وایي یا به په 1 مارچ ختمیږي. خو څېړونکي وایي د حکومت د پاره به د خپل وړاندیز سره سم د فوجي عدالتونو د فعالیتونو موده زیاتول اسان کار نه وي. وتلي وکیل لطیف افریدی وایي
ځکه چې په آئین کې ترمیم کول دي دا به 6 ترمیم شي او دې ترمیم د پر پاین کې په پارلیمنت کې 2/3 اکثریت پکار او هغه د حکومت سره نشته.
په 6 دسمبر 2013 د پیپلز ګوند سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د غونډې په مهال آصف زرداری او د بلاول بټو په مشرۍ کې د یو قرارداد د لارې د پارلیمان نه د پوځي عدالتونو د مودې نه زیاتولو غوښتنه شوې وه. خو د ګوند په سنا کې سینیټر بهرمن تنګیوایي ګوند یې له په دې هتلا حتمي فیصله نه ده کړې.
اوسه پورې لا فیصله نه ده شوې دا غوډه پارټۍ فیصله وي. پارټۍ به همیشه چونکی زموږ جمهوریت پارټۍ ده بیا جمهوریت پارټۍ کې د هر سنټرل کمیټې رائے وي او بیا هغه فیصله چیرمن کوي. نو لہذا وقت لا نظر اگر چې وخت کل راشي نو به د پټه مقدمه هی درځي
د فوز د عام اړیکو د سانګي ایس پی ار د شمیرو تر مها پته رو سلور کالو کې فوزی عدالتونو شپک سوا ولس کسان د تر هغه په جرمونو کې سزا کړی دي په دې کې درې سوا شپک سلوي هوتا د مرګ سزاګانی اورول شوې او دو سوا یو او یو کسانو ته د بند سزاګانی اورول شوې دي د مرګ په سزاګانو کې شپک 50 کسان تر اوسه زندي شوې دي خود دی فوزی عدالتونو د فیصلو په اړه یو هم پریکړه تیر کال د 13 اکتوبر د پیښور های کورټ ها پریکړه وا چې د 15 اویا ورټ پټیشنو د اوریدنې په پای کې د فوزی عدالتونو نه سزا شوی هم دومره کسانو سزاګانې کړدم ګرځولې وي وروسته بیا د مرکزی حکومت په اپیل سپریم کورټ د پیښور های کورټ دغه فیصله ځنډولې وا لطیف افریدی وای د پیښور های کورټ په خپل فیصله کې د فوزی عدالتونو نه د سزا شو کسانو په مقدمو کې رامسته شوی قانوني نیمګړتیاوي په خپل تفصیلی فیصله کې لیکلې دي
په هغه کې هم ډېر سوالونه پیدا شو ځکه چې سپریم کورټ یو رایه لرله زموږ د پیښور های کورټ ډېره صحیح رایه وه
لطیف افریدی زیاته کړه پیښور های کورټ د دې عدالتونو نه د شو کسانو په کیسونو کې د ثبوتونو د ورکولو دپاره د قانوني شهادت د معیاراتو ثبوتونو ملزمانو ته د وکیل د سهولت او نورو قانوني نیمګړتیاو په حق لا ویلي دي حمیدالله وی او ډیوه نیوز پیښور ګران اردوونکو دا ډیوبرې د اوس هم زو خیبر ضلع ته نږدې 15 کاله تړل کېدو وروسته د خیبر ضلع باړې تحصیل د سارو منډې بیا پرانستل شوې ده او سره د غلطه د سبزیو او تازه میوو منډې او د عام استعمال ارزان بیا شینو یو 19 بازار هم پرانستل شوې ده د دغه فیصلې ځایي تاجرانو هرکلی کړی دی په دې اړه تفصیلي حال د ډیوبرې ریډیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب نه اورو
په باړه مارکیټ کې د حکومتي کوششونو په نتیجه کې کاروباري حالې ځلې بحالېدو او د هغې په ځایي تجارتي مرکز غورځېدلو مثبت اثراتو په هکله د باړې اسسټنټ کمشنر عصمت الله وزیر وایس اف امریکا ډیبته وویل
د باړې ځایي تاجرانو او دکاندارانو هم د دغه حکومتي هڅو ستاینه کړې او د باړه مارکیټ د دکاندارانو تنظیم صدر سید ایاز وزیر د ځینې اضافي اسانتیا غوښتنو ترڅنګ د خپل خیالاتو څرګندونه په دغه ټکو کې وکړه
اوریدونکو ته د یادې چې د باړې بازار کوم چې قریبا درې لسیزې وړاندې په ګرد حیواد کې د خارجي توکو د ټولو لوی مرکز ګڼلی شو په کال 2009 کې د غیر قانوني وسلواله تنظیمونو په ضد د پوځي عملیاتو شروع کېدو سره سم په مکمله توګه اوتړل شو او وسره د سیمې قریبا واړه تاجرانو او دکاندارانو خپل کاروبارونه او روزګارونه هم د باړې نه بهر نور خارون ته منتقل کړل په کال 2014 کې دغلته د پوځي عملیاتو تصرف کېدو او د کډوال واپسې نه پس حکومت د کال 2014 په اوله کې د باړه مارکیټ د پرانیست اعلان وکړو او ورسره د دغه مارکیټ د بیا بحالي او ځایي تاجران دغلته کاروبار ته بیا راغېبولو په غرض یو لوی پلان هم اعلان کړو د کوم اعلان چې اوس دغلته د سبزی او تازه میوه او سارو منډي او د امروزه استعمال اونیز بازارونه پرانیستل شول د دغه ترڅنګ د بدمنې لوجه د باړې نه استل شوې د ترانسپورت اړې هم باړې ته واپس منتقل کېدل شروع شوې چې له وجې د سیمو سودونکو ته باړه مارکیټ ته پتلو راتلو کې هم اسانتیا راغلي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
د دا د وایس اف امریکا د وخت پلوونه ده. قدر منوریدونکو اوس هم یو مرکه لرو. آصف خټک چې د جنوبي وزیرستان ضلعي الیکشن کمشنر دی، هغوی سره د انتخاباتو د تیاریانو په هکله عدنان بیټني خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو
چې کوم ابتدایي تیاری دی نو هغې کې خو یو تیاری دا ده چې ووټر لسټونه چې دي هغه لګیا دي، د هغې تیاری شروع دی او هغې دپاره مونږه فارم سبمیشن سینټرې جوړې کړي دي 500 او یو سینټر چې دی هغه به زموږ آفیس هم وي. نو دې سره دا تقریبا یو 500 سټیشن یا یو 500 فارم سبمیشن سینټر شو. او دې نه علاوه چې کوم دی نو حلقه بندې چې دي هغه دغه ډرافټ په شکل کې د فلحال دغه دوه پی کې چې جوړې دي او دې کې یو میاشت ټیم ده او دې یو میاشت کې خلک د دې باره کې سر ریپرزنټیشن کول غواړي، په دې سه اعتراض وي او د دې باره کې سه د هغې سه هم د هغې ابجیکشنز نو هغه چې دی هغه الیکشن کمیشن سره هغې ټیک اپ کول شي او د هغې باره کې به الیکشن کمیشن بیا یو میاشت کې فیصله کوي.
شاه خټک صاحب، په وروستیو کې تاسو یوه پروسه شروع کړې وه. هغه خلک چې د وزیرستان اوسیدونکي دي خو د هغې اوټونه د وزیرستان نه بهر چرته کومې علاقې چې رجسټرډ دي او دې کولای شو چې د خپل اوټونه بیا بیرته په وزیرستان کې رجسټرډ کړي، دغه پروسه اوس ودرول شوې ده کلا هم دوام لري؟
نه، هغه اوس جاری ده. د هغې خو پهله 31 دسمبر 2018 ډیټ و او بیا د عوامو په هغه باندې چې دا ډیټ چې دی دا اوږدول پکار دي، نو اوس تر 28 فروری پورې دغه ډیټ چې دی دغه ایکسټینډ شو. دغه دا دوه مرحلې دي. یو مرحله کې به دي د چې کوم ابتدایي مرحله ده هغه به د 10 جنوري نه تر 29 جنوري پورې به دا مرحله شروع وي چې د چا څوک انرولمنټ کوي یا څوک په خپل ووټ کې کریکشن کوي یا یو کس وفات شوی چې د هغه ډیلیشن کیږي، دا په دې مرحلې کې کیږي. بیا به دا چې کوم فارم مونږ ته جمع شي د خپل فارم سبمیشن سینټر نه راشي، نو هغه به بیا مونږ په خپل ډیټا انټری سینټر چې کوم دلته جوړ دی هغه کې به منګا دا ډیټا انټری کوو بیا.
او خټک صاحب، د اوټرانو په ولاړه ته ویلی شي چې څومره شمیرې ده او دغه تاسو خبر وکړه چې دوه حلقې دي، دغه دوه حلقې آبادی څومره لري؟
موږ سره چې دی په یو حلقه کې چې کوم ټوټل ووټرز دي هغه خو دي 3,40,000 او یو سل 15 دا ټوټل ووټرز دي. موږ سره په دې کې چې دی په هغه کې موږ سره په یوې حلقې کې چې کوم ووټ دی هغه د 1,78,293 او په بلې حلقې کې چې دی هغه د 1,45,872 او دا کل ملا کې 3,24,165 دا موږ سره ووټ دی. په دې کې به انشاءالله اضافه هم کیږي او اوسه پورې موږ ته تقریبا 800 فارمز چې دي هغه ریسیو شوي دي په دې یو میاشت کې د دسمبر په دې میاشت کې.
مننه چې تاسو ډیوه سره په دې اړوند خپل نظر شریک کړی.
مننه.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
Thank you.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا تاسو خبرونه واوریدو. یو څو شیبو کې به یو اړ به تاسو تازه مهم خبرونه وړاندې کوو. دا غوښته به هلو وی خبرونه فواد لامی وړاندې کوي. پغه کې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې او سیمه ایز سیاست باندې خبرې اترې کیږي. تاسو به هم برخه اخیستې شئ. موږ سره اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے